السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې. ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. نن سه شنبه د 1402 هجري لمریز کال د سلواغغي د میاشتې 12مه د 2024 میلادي کال د فبروري د میاشتې 6مه نیټه ده. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان معتقد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنیدلی اوغلو سره په کتنه کې یو وار بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له خوا د یو ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړ. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې په دې کتنه کې چې پرون دوشنبه په کابل کې ترسره شوه، ښاغلي معتقد افغانستان په اړه د ښاغلي سنیدلی اوغلو د وروستۍ خپلواکې ارزونې د مثبتو ټکو هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان اوسنی وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنې ته کومه ماجه دلیل او اړتیا نه لیدل کېږي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. ملګری ملتونه وایي برېټانیا په افغانستان کې د خوړو له نړیوال پروګرام سره د 2,280,000 پاوند چې شاوخوا 5,360,000 امریکایي ډالر کې مرسته کړې ده. خوړو نړیوال پروګرام WFP بیګا په خپل ویبپاڼه دی بس پنې خبر ورکړی او په یو بیان کې ویلي دی چې د برېټانیا او شمالي آیرلند حکومتونو دا مرسته به په روان سخت ژمي کې د څه باندې 2,000,000 افغانانو د ملاتړ لپاره ځانګړي شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په دې پیسو به د یوې میاشتې په مخه د 1,000,000 خلکو لپاره 15,000 تونه غنم، نباتي غوړي او حبوباتو پیریاو 1,000,000 کسانو ته به نغدې پیسې وویشي څو د ژمي په موسم کې د اړتیا وړ خواړه واخلي. په هرات کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي د دې ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې زلزله ځپلو کورنیو ته د 300 نوي کورونو د سپارلو خبر ورکوي. د هرات والي ویان نثار احمد الیاس بیګا ازادي راډیو ته وویل دا کورونه په 14 کلو کې هغو کسانو ته ورکړل شول چې کورونه 15 میاشتې مخکې د خونړۍ زلزلې له کبله ویجاړ شوي وو. ښاغلي الیاس زیاته کړه چې دا لړۍ به دوام وکړي.
د هرات زندجان ولسوالۍ کې شاوخوا 14 کلو کې 300 کورونه زلزله ځپلو ته وسپارل سو او دا لړۍ به لا هم دوام لري. شاوخوا 10 ورځې بعد به تقریبا 200 کورونه نور هم دغه زندجان ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته سپارل کیږي.
د تیر میلادي کال د اکتوبر په 1مه یوې زور راورې زلزلې د هرات ولایت زندجان او نورې سیمې ولړزولې. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې زلزله کې ټول 2,400 زیات کسان مړه شول، 10,000 زیات کورونه په بشپړ ډول ونړېدل او 40,000 نور کورونه لږ او ډېر زیانمن شول. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د چاپیریال ساتنې ملي اداره په پام کې لري چې راتلونکې اونۍ د ننګرهار په پوهنتون کې د اقلیمي بدلون په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې په دې کانفرنس کې به د طالبانو د جګپوړو چارواکو ترڅنګ د کورنیو او بهرنیو پوهنتونونو استادان او متخصصان په حضوري او آنلاین ډول ګډون وکړي. په خبر کې د لوړو زده کړو وزارت د علمي مرستیال لطف الله خیرخوال قول ویل شوی چې دوی غواړي د دې کانفرنس له لارې له اقلیمي بدلون څخه د افغانستان د زیانمنېدو په اړه علمي پایلې او موندنې له نړیوالو سره شریکې او په دې برخه کې خپل غږ اوچت کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا مشر په تېره لیندۍ میاشت کې ویلي وو چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د نړۍ په 10 ډیرو زیانګالو هیوادونو کې شپږم دی او د دې ستونزې په وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د فرانسې حکومت پرون د روسي سفیر په اوکراین کې د نا دولتي ټولنو د دو فرانسوي کارکونکو د وژل کېدو په اړه د خبرو لپاره احضار کړ. تېره اونۍ د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې د روسیې په هوایي برید کې دو فرانسوي وګړي ووژل شول او درې نور فرانسویان ټپیان شول. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون چې تمه ده په راتلونکو څو اونیو کې کیف ته سفر وکړي دا حمله ظالمانه او ویرونکې بللې او غندلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا پرون په یو بیان کې ول چې د خلکو ملي نه تل خوښ نه وون کې د خو هغه زیاته کړه چې دوی د دې پیښې له جزئیاتو نه دي خبر. او د بریتانیا پاچا چارلز د سرطان په ناروغي اخته شوی او شاهي مانوي په یو بیان کې ویلي چې د بخپل ورځنی چاري وزندوي. د بیان لمخې 15 کلن چارلز د خپل درملنې د بهیر په اړه مثبت نظر لري او هیله مند چې له بشپړې روغتیا وروسته به خپلو کارونو ته ستون شي. چارلز د پروستات د لویېدو په خاطر تېره میاشت عملیات وکړل. د بریتانیا شاهي ماڼۍ ویلي چې په روغتون کې د بستر په مهال د چارلز بله ناروغي هم تشخیص شوه، خو د هغه د سرطان د څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه د راروانې غونډې د جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته به په دې غونډه کې د ګډون پریکړه وکړي. په دې اړه پراپور سربیره د موضوع به د سیاسي چارو له یوه شنونکي سره وڅېړو. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د اقلیم د بدلون له امله په افغانستان کې 1 میلیون وګړي د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي.
افغانستان په ساته زموږ تاسې هغه طبیعي یخچالونه اوس 40% زوب او ویلې شوي دي.
د کندوز یو شمېر مالداران بیا وایي سږکال مالونه د وښو او نور خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي.
زه خپل څلور سوه مال سینهغل کې مالته ځای جوړ کړی په زود باندې ګزاره کوو. د اغزي چې دي ښه نور نهسته خاشم غوڅ کړی از وکړ نهسته.
په یو راپور کې به دا واورئ چې اوس چې په نورستان کې سوړ واورین موسم دی، ځوانان په کومو لوبو او ساتیریو بوخت دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د سفر په باب واورئ چې یو ځل بیا یې منځني ختیځ ته پیل کړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو اوري رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه د روانې غونډې د جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته به په دې غونډه کې د ګډون پریکړه وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو له یوه جګپوړي چارواکي سره په کتنه کې کړې دي. ښاغلي متقی که څه هم د دوحې غونډه یو ښه فرصت بللی دی، خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره یو ځل بیا مخالفت وکړ. د دوحې په غونډه کې به د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ګمارنې او بشري مسایلو په اړه خبرې وشي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره چې په پام کې ده د دوحې په غونډه کې بحث پرې وشي خپل مخالفت څرګند کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون په دې اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینرلی اوغلو سره په کتنه کې خبرې وکړې. د بلخی په وینا په دې کتنه کې د دوحې د غونډې په اړه مفصلې خبرې وشوې. بلخی وایي ښاغلی متقی د دوحې د غونډې د بریالیتوب لپاره هیله څرګنده کړه، خو ټینګار یې وکړ چې اوسنی وضعیت ته په پام سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکلو ته کوم واجه دلیل نشته. ښاغلی سینرل اوغلو ویلي دي چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو د حکومت د ګډون په اړه د ټولو ګډونوالو ترمنځ اجماع رامنځته شوې ده او ملګري ملتونه هیله لري چې د طالبانو یو جګپوړی پلاوی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. خو د بلخی په وینا ښاغلی متقی په ځواب کې ویلي چې د طالبانو حکومت به د دوحې د غونډې د څرنګوالي اجنډا او ګډونوالو په اړه د مفصلو جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته پریکړه وکړي چې ګډون پکې کوي که نه. د متقی او سینرلی اوغلو له کتنې دوه ورځې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي روزا اوتنبایوا له ښاغلي متقی سره وکتل او د دوحې په غونډه کې د ګډون بلنه یې ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دسمبر په 9 نیټه په 2021 نمبر پریکړه لیک کې پر نورو مسایلو سربیره سرمنشي انتونیو ګوتیرش ته دنده وسپارله چې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وګماري. خو طالبانو هغه مهال وویل چې د داسې یو استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. په عین حال کې تولو نیوز تلویزیونی چینل بیگا د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ګمارل د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې دي. یو شمیر افغان سیاستوالو له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي د امنیت شورا د دې پریکړې هرکلی کړی. د سیاسي چارو کارپو طارق فرهادی په دې باور دی چې میرمن اوتنبایوا اوسمهال تر ډیره د ملګرو ملتونو په عملیاتي چارو کې بوخته ده، خو ځانګړی استازی کولی شي په لوړه کچه د سیاسي مذاکراتو او د طالبانو او نورو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګ کړي.
د امنیت د شورا د پریکړې په اساس چې چین او روسیې پکې له رای ورکولو ډډه کړې، یو ځانګړی استازی باید وګمارل شي تر څو په افغانستان کې سیاسي خبرو ته لاره اواره کړي او سوله ییزې لارې چارې ولټوي تر څو نورې سیاسي پرګنې چې له واکه لرې پاتې شوي یا دننه په هیواد کې دي یا بهر طالبانو سره خبرو ته کښېني تر څو داسې یو حکومت رامنځته شي چې ټولو ته د منلو وړ وي.
په پام کې ده چې د دوهې غونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي پر ټاکنه سربیره پر نورو موضوعاتو له هغې ډلې په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو پر وضعیت بحثونه وشي.
د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد هم د ټلیفون لاره سره وصل دی. همدرد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنیدلی اوغلو سره په کتنه کې یو وار بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د یوه ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې نوي ځانګړي استازي ټاکنې ته اړتیا نشته. په افغانستان کې د یوناما ماموریت شته او افغانستان هم اوسنی وضعیت هغه پخوانی نه دی. تاسو څه فکر کوئ چې آیا د دې اړتیا شته چې یو نوی د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وټاکل شي د افغانستان لپاره؟
سلامونه نوري صاحب، تاسو تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. د ملګرو ملتونو خپل منشور دی، خپل غوښتنې دي. په ملګرو ملتونو کې چې کوم نړیوال لوی طاقتونه دي، د هغوی د ستراتیژیو، د هغوی د پالیسیو په اساس باندې او ټولنو او هیوادونو د بحرانونو په اساس باندې دوی خپلې پالیسۍ ټاکي. نو په تیرو تقریبا څه باندې دوه نیمو کلونو کې کوم حالات چې په افغانستان کې رامنځته شو، د دې په رڼا کې یا دې حالت ته په کتو سره نړیوال قدرتونه او ملګري ملتونه دې نتیجې ته رسیدلی چې د افغانستان موضوع یا کشاله چې ده یا بحران ګویا پای ته نه دی رسیدلی، او دوی د دې موضوع د حل دپاره لکه مخکې هم چې دوی داسې یو تجربه لري د افغانستان او د نورو هیوادونو لپاره دغسې یو استازي ته ضرورت لري. نو دا خو د ملګرو ملتونو او د نړیوالو قدرتونو د سیمه ایزو قدرتونو یا هیوادونو دغه غوښتنه ده.
که څه هم تاسو ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې د افغانستان هغه مسله نه ده هواره شوې د ملګرو ملتونو یا د نړیوالو له لیدلوري، که راشو همدغه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو پخوانیو ماموریتونو ته دوی څه وکړل په افغان تیرو څلورو لسیزو د افغانستان د جګړو په هواري کې د دوی رول تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا کومه نتیجه یې ورکړه؟
بدبختانه د ملګرو ملتونو کوم پخوانی استازي چې وو بنان سیوان او لخزر ابراهیمی د دوی د ماموریت په نتیجه کې چې کوم حالات په افغانستان کې رامنځته شول، له بده بخته هغه ډېر ویجاړوونکي ډېر بدې پایلې درلودلې. بنان سیوان بدبختي دغه د کوم استازي چې د افغانستان لپاره مخکې ټاکل شوي دي، هغوی د افغانستان د کلتور سره، هغوی د افغانستان د تاریخ او یعنی د حالاتو نه خبر نه دي. داسې بهرني خلک ورته ټاکل کیږي او هغوی په خپله خوښه باندې او د منطقې د هیوادونو یا د لویو قدرتونو د ګټو د ستراتیژیو مطابق هلته خپل تغیرات چې دي په خلکو باندې تحمیلوي. نو په دې اساس باندې تر اوسه پورې دغه دوو ځانګړو استازو چې ما یې نمونه تاسو ته واخیستل، هغه یعنی هغه ماموریت مثبت نتیجه د افغانستان لپاره نه درلودل.
یو بل موضوع چې مخکې طالبان به ډیر ټینګار پدې کاوه چې کومه غونډه و دوی نور بلل شوي، نو تل به ویل چې ولې موږ نه یو بلل شوي، باید د افغانستان په اړه په هره غونډه کې ګډون وکړو. اوس چې د دوحې د غونډې ته دوی بلل شوي، په دې اړه دوی وایي چې موږ سلا مشورې کوو، دا په څه معنا؟ او له سلا مشورو وروسته به پرېکړه وکړو چې آیا پکې ګډون کوو یا نه کوو.
نو ټاکل شوی خو دغه د چې کېدای شي په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وټاکل شي چې دوی ورسره مخالفت ښودلی دی. نو که چېرته دوی په داسې غونډه کې ګډون کوي چې د دوی په وړاندې باندې داسې استازی ټاکل کېږي، نو بیا به دوی هم ګویا په داسې ورسره شریک وبلل شي په دې کې، یا به توافق وښودلی شي. نو دوی چې مخکې له دې سره مخالفت ښودلی، بیا که په داسې غونډه کې شرکت کوي، نو معنا دا ده چې دوی هم د ملګرو ملتونو دغه غوښتنې سره توافق لري. نو په دې اساس باندې دا د دوی لپاره زه فکر کوم چې اساسه موضوع ده، او زه فکر نه کوم که چیرته د ریښتیا هم د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د افغانستان لپاره ټاکل کیږي، او د دوی دغه د حکومت برخلیک هم همدغه یو مسلې سره غوټه دی، که دوی زه فکر نه کوم چې د داسې یو مسله او په داسې یو کانفرنس او غونډه کې دوی ګډون وکړي.
د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد خبرداري ورکړی چې که چیرې دغه ځانګړی استازی وټاکل شي، دوی به ورسره همکاري ونه کړي. فکر کوي چې ملګري ملتونه به دا اقدام وکړي او ځانګړی استازی به د طالبانو د حکومت د نه همکاري په صورت کې هم وټاکي؟
دغه نور کوم استازی چې وو، بنان سیوان او لغزر ابراهیمی، هم دغه موجوده حکومتونو د مشرانو یا د غوی د حاکمانو سره تر مشورې پرته ټاکل شوی و. نو زه فکر کوم که چېرته دا استازی وټاکل شي، که دوی همکاري هم نه وي، د نړیوالو فشارونه او د منطقې د هیوادونو فشارونه، زه فکر کوم دوی ودې ته مجبوره کړي چې بالاخره بیا دغه استازی د افغانستان و قضایاو ته بخره دخیل شي، او هغه به بیا په راتلونکي کې خپلې پرېکړې لري، او د سیمې وادونو ته به سفرونه کوي، د طالبانو او اسلامي مخالفینو سره به ګوري، او خپل یو ماموریت به پای ته رسوي. نو زه فکر کوم چې بدبختي دغه ده چې دا دوه نیم کال لږ د دوی نه هم شړېدلې وه، دوی سره کاري خانګي وه، دوی کولای شول چې دا کورنۍ مسؤلیت ترلاسه کړی وای، لیکن داسې ونه شول. نو اوس یو بهانه نړیوالو او ملګرو ملتونو ته په لاس ورغلي.
بله، ډېر مننه د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یو ځل بیا منځنی ختیځ ته خپل سفر پیل کړ. په غزه کې فلسطینیان چې د اسرایلي ځواکونو تر بمباری لاندې دي، هیله مند دي چې سیمه ته د ښاغلي بلینکن سفر به بالاخره اوربن راولي. جزئیات په دې رپورت کې.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځنی ختیځ ته د خپل سفر په پیل کې پرون د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره چې د دې هیواد اصلي واکمن بلل کیږي وکتل. یو امریکایي چارواکي منځنی ختیځ ته د بلینکن د سفر په لاره کې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته وویل واشنگتن هڅه کوي د اسرایلو او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو په برخه کې منځګړتوب وکړي. د دواړو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره مذاکرات د منځنی ختیځ د روان کړکیچ له پیلېدو وروسته وځنډېدل. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د خپل سفر په دوام مصر، قطر، اسرائیل او لویدیځ غاړې ته هم سفر وکړي، او د هغو مذاکراتو د پرمختګ لپاره به هڅه وکړي چې د مصری او قطري چارواکو په منځګړتوب له فلسطیني حماس ډلې سره د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو په هدف روان دي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. له یو سلو دیرشو زیات اسرائیلي وګړي له هم په غزه کې له دې ډلې سره برمته دي، او د اسرائیلو لخوا بشري مرستو ته د اجازې د ورکولو په بدل کې د هغو خوشې کول د امریکا په ملاتړ د دې مذاکراتو د اجنډا له مهمو موضوعاتو څخه دي. سره له دې چې چارواکو په دې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی، خو ورسره یې دا خبرداری هم ورکړی چې د دواړو خواوو ترمنځ لا هم پر ځینو مسایلو اختلاف پر ځای پاتې دی. بلخوا فلسطینیانو چې د اسرایلو د درنو بمباریو له کبله په سخت وضعیت کې دی ویلي چې دوی هیله مندي بلینکن به بالاخره په سیمه کې اوربند راولي، هغه هم په داسې حال کې چې د غزې د ترانګې په څنډه کې د کډوالو پر روستي کمپ د اسرایلو د نویو عملیاتو ګواښ شته. د اکتوبر اوومې نیټې راهیسې چې حماس ډلې پر اسرایلو حمله وکړه، دا سیمې ته د بلینکن پنځم سفر دی، هغه هم په داسې حال کې چې د یاد شوي امریکایي چارواکي په وینا روان وضعیت په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو خطرناک حالت ته رسېدلی، ځکه د اسرایلو او حماس جګړه سیمې ته غځېدلې او ایران پلاوی وسله والې ډلې په عراق او سوریا کې پر ډېره امریکایي ځواکونو حملې کوي او د یمن حوثي وسله وال په سره سمندرګي کې پر تیریدونکو کشتیو بریدونه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. صفي الله استانکزی ته به غوږ شو.
د لندن د اقتصاد پوهنتون لیسی په خپله پاڼه له طالبانو سره د تراګري په وړاندې د مبارزې په برخه کې پر همکارۍ یوه تحلیلي مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوالې لکشمی مینون چې له ځینو طالب چارواکو سره مرکه هم کړې، استدلال کړی په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د طالبانو په مشرۍ افغانستان سره په تعامل کې متردده ده. د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت لا زیاتې توندلارۍ خطر یوه جدي ستونزه رامنځته کړې. د لیکوالې په باور د افغانستان په اړه یوازې دوه انتخاب شته، یو دا چې له طالبانو سره همکاري وشي څو تراګري وړاندې مبارزه وکړي، او یا دا چې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې د همکارۍ خطر په غاړه واخیستل شي. په مقاله کې راغلي کسان طالبان د داعش په وړاندې ځان برلاسی بولي او وایي چې دا ډله دومره جدي ګواښ نه شي پېښولی، خو د لیکوالې په باور په افغانستان کې ځینو مرګونو بریدونو چې مسؤلیت داعش منلی د طالبانو دا باور برعکس ثابت کړی. د سریلانکا په وړاندې په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ماتې د ځینو ورځپاڼو او ورزشي خپرونو پام ځان ته اړولی. د هندو ورځپاڼې سپورت برخې لیکلي، سریلانکا په اسانۍ سره د لسو وکټو په توپیر د افغانستان لخوا ټاکل شوی د کمو منډو هدف پوره کړ او بریا یې خپله کړه. مقاله کې د لوبو جریان ته اشاره شوې او راغلي چې افغانستان په وروستي پړاو کې سریلانکا ته د 650 ډیرو کمو منډو هدف ټاکلی وو. په لیکنه کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د لوبې پر لوړو او ټیټو برخو بحث شوی او د افغانستان لوبډلې لپاره د یوې مثبتې لاسته راوړنې په توګه د ځوان او چټک بالر نوید زدران نوم یاد شوی چې وتوانید په لومړي پړاو کې څلور سریلانکایي لوبغاړي آوټ کړي. انډیا ټوډی هم د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ټیسټ لوبې پر مهال د منډو او لوبو نتایجو ته پام اړولی. افغانستان په لومړي پړاو کې 193 منډې او په دویم پړاو کې 296 منډې وکړې. سریلانکا په لومړۍ پاڼۍ کې 409 منډې جوړې کړې او په وروستي دور کې یوازې 650 منډو ته اړتیا وه چې په اسانۍ سره پوره کړي. دا دواړه لوبډلې به د روانې اونۍ په پای کې درې ورځنۍ لوبې پیلوي او ورپسې به درې شل ورځې لوبې هم ترسره کړي.
د طالبانو د حکومت چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د اقلیم د بدلون له امله په افغانستان کې 1 میلیون وګړي د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي. د دې ادارې مرستیال عبدالسلام حقانی پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د نورو ناوړه پایلو په اړه هم اندېښنه وښوده. په عین حال کې په افغانستان کې 1 شمېر کورنۍ هم د څښاک د پاکو اوبو له کمښت څخه شکایت کوي. جزئیات په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د ناوړه پایلو په اړه د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلین وایي افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له امله زیانمن شوی دی. د یاد ادارې مرستیال عبدالسلام حقانی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له مسؤلینو سره په یو غړي خبري غونډه کې ویل د نړۍ د تودوخې زیاتواله یو له هغه ستونزو څخه دی چې په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت لامل شوی دی.
افغانستان په ساته زموږ تاسې هغه طبیعي یخچالونه اوس 40% زوب او ویلې شوي دي. تودوخې درجه له 0.3 څخه اوس 1.3 ته رسیدلې. دا تودوالي او دې تودوخې اثرات له وجې څخه زموږ تاسې تقریبا 1 میلیون خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ کړي چې د افغانستان نیم نفوس لا زیات ښي د صحیح اوبو ته لاسرسی نه لري. د ورښتونو کمښت 10% کم شوی.
عبدالسلام حقانی وایي په تیرو لسو کلونو کې د سیلابونو او موسمي بارانونو له امله لا 1,200 څخه ډیر کسان مړه شوي، لا 70,000 ډیر څاروي له منځه تللي او څه باندې 100,000 هکتار ځمکه ویجاړه شوې ده. هغه دا هم ویل چې د اقلیم د بدلون او د وسلو او بمونو د کارونې او د هیواد په فضا کې د غازو د تولید او خپرېدو له امله ځنګلونه له 3 سلنې څخه 1.15 سلنې ته راکم شوي دي. نوموړي نیوکه وکړه چې نړۍ په دې برخه کې د افغانستان ستونزو ته پوره پاملرنه نه ده کړې او ټینګار یې وکړ چې افغانستان ته باید د اقلیمي بدلون په برخه کې نه بلکې له دې امله چې زیانمن شوی دی تاوان ورکړل شي. د افغانستان په مرکز او لورو پرتو سیمو کې میشت یو شمیر افغانان هم وایي چې د څښاک پاک اوبو ته د نه لاسرسي او کمښت له ستونزو سره مخ کړي دي. د لوګر ولایت اوسیدونکي فریدې ازادي راډیو ته وویل د ناپاک اوبو د کارونې له امله د کورنۍ غړي 2 ځله ناروغه شوي دي.
موږ په کور کې د څښاک اوبو استعمالو، اما صحیح نه ده. 2 ځله زما کوچنی ورونه احساس شوی ده. موږ اصلا صحیح اوبه ته لاسرسي نه لرو.
د کابل د لویدیز اوسیدونکي سهیل هم ورته شکایت لري.
په ورځو ورځو د څښاک پاکې اوبه نه پیدا کیږي. د نلونو اوبه هم کمې شوې. موږ د اړتیا له مخې د څښلو اوبو کار اخلو، خو اوس تر ځمکې لاندې اوبه هم ککړې دي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین وایي راتلونکي اونۍ به د یو شمیر ملي او نړیوالو بنسټونو په شتون کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله د رامنځته شویو ستونزو په اړه په ننګرهار کې یوه لویه غونډه وکړي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د ناوړه پایلو په اړه اندېښنه ښودلې وه. څو میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په یوه راپور کې ویلي وو په افغانستان کې وچکالي، سیلابونه، سخته ګرمي او د ځمکې ښویدنه ورځ تر بلې زیاتیږي او دې وضعیت د هیواد په کرنه، اقتصاد او امنیت ناوړه اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د اسد په میاشت کې وویل د افغانستان 25 ولایتونه د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي او د افغانستان په ګډون 10 هیوادونه په نړۍ کې د اقلیم د بدلون له کبله تر ټولو زیات زیانمنونکي هیوادونه دي.
د نورستان په اړه راپور ته د وخت نه پاتې کېږي. په بل خبرونه کې به واوري، خو بیا هم د اقلیم د بدلون او وچکالۍ د اغیزو په موضوع کې تم کېږو. د کندز یو شمېر مالداران وایي سږ کال مالونه د وښو او نورو خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي. دوی خبرداری ورکوي چې که مسؤل چارواکي د بزګرانو او مالدارانو ستونزو ته پاملرنه ونه کړي نو په راتلونکو کلونو کې به نه یوازې په کندز کې بلکې د هېواد په کچه مالداري سخت زیان وویني. د معلوماتو له مخې د کندز ولایت 50% اوسېدونکي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي.
د کندز یو شمیر مالداران شکایت کوي چې پرله پسې وچکالۍ او د ورښتونو کمښت دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. یو شمیر مالداران وایي د څارویو د خوراکي توکو کمښت له امله زیات شمیر مالداران دې ته اړ شوي چې خپل مالونه په ارزانه بیه خرڅ کړي. د کندز ښار اړوند د بوزې کهنداري سیمې یو مالدار نظر عالم په دې اړه ازادي روډي ته وویل
مالونه لرم زه خپل څلور سو مال سناغر کې متزه جوړ کړی په زود باندې گزاره کو دا غزي شي دی ښه نور نس خاشم غس کړی ازو کنس دا ټول خلک په دغه باندې نو دولت موږ سره کومه کوي یو ما چې په نظر اوس په 15000 دی او رسوخ نس خریدار نس څوک واخلي خوشالي د خاشې کم ځای سي.
د نوموړي ولایت د تلوکې سیمې یو مالدار محمد سرور هم وایي چې وچکالۍ مالداري د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړې ده.
ما سم مالدار یم، سال به سال غضب خلاص
زه خپله مالدار یم. سږکال د ورښتونو د کمښت له امله زموږ مالونه د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي. یو شمېر مالداران اړ شوي چې خپل مالونه په ارزانه بیه وپلوري. کروان وضعیت همداسې دوام پیدا کړي، مالداري به له منځه لاړې سي.
د یاد ولایت د کوچیانو د ټولنې مرستیال عبدالستار خبرداری ورکوي کاروان چارواکي د مالدارانو ستونزو ته رسیدنه ونه کړي نو په راتلونکي کلونو کې به مالداري له منځه ولاړه شي.
یو کینار پلوړ په 800 روپۍ دی، یو کینار ټوپه په 1000 روپۍ ده. دا په چا پورې کوي؟ یو میز نن ښه بترونه میزه ولې په 1000 5000 نه زره خرڅېږي. مام صاحب میز راغستلی وي تر توام په 3000 3000 خرڅې کړي په دې جوړیږي. هغه شي د پاره خره ټوپې ته پاره یو کینار ټوپه په 1000 روپۍ وخت، یو کینار پلوړ په 800 وخت سره. دا مالداري ده چې مالداري ختم شو، غریبي خو نهسته. اوس دا مالداري سره موږ خوشاله دا مالدار وسط وسط کومک دی وسی.
احمد شاه احمدی چې په یاد ولایت کې د څارویو د پیرو پلور کاروبار کوي هغه هم وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال د څارویو نرخ را لویدلای دی
گوسپند کې مثلا پارسال 20000 سودا مې امسال 15000 است خو گوسپند کې 15 سودا
سره کال د مالونو نرخ ډیر را لویدلې دی تیر کال چې یو پس په 40000 افغانۍ پلورل کېده سکل په 15000 افغانۍ نه پلورل کېږي علت دا چې وچکالی د مالداران د مالونو خوراکي توکي نشي پوره کولی
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی بیا مالدارانو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د دوی ستونزه ته رسېدنه وشي
په ټولو ولسوالیو کې مالدارانو لپاره موږ فرقي حیواني توزیع لرو چې په راتلونکي نږدې ورځو کې به انشاءالله دا پلان سرته ورسېږي
د دغه ولایت یو شمېر مالداران وایي وچکالی د وروښتونو کمښت او تر څنګ بیکاري او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې دوی اړ کړي تر څو خپل مالونه په ارزانه بیه وپلوري
ساعت 5:30 صبح است.